السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه محمد حدیث پردی سم، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په دغه یو ساعته پروګرام کې لومړی نیمایي د خبرونو او ریپورټونو برخې ته ځانګړې شوې، او په دویمه نیمایي کې به دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه درته وړاندې شي. په مهمو راپورونو کې اورئ چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې به ځینې داخلي او خارجي کړۍ له ناکامۍ سره مخ کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ څخه نور راپورونه هم لرو. په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند کاندید صادق خان د لندن ښاروال شو، خو له دې وړاندې وار ورکوو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان مهم کورني خبرونه درته وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. جمهوریت ریاستوي د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی. د افغانستان د سولې اړې شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک شي. او امنیتي چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک شي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه متن کې له نشه یي موادو او تروریزم سره مبارزه شامل ده.
توافقنامه همه جانبه که از طرف دولت روسیه و از طرف دولت افغانستان اردو کار کردن کارشون نهایی شده و هم قریب امضا میشه.
خغلی مینپال زیاتوی روسیه با د نورو همکاریو ترڅنګ له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغان لوري سره پوځي او استخباراتي مرستې کوي. افغان حکومت د امریکا، بریتانیا، جرمني او هند سربیره د سیمې او نړۍ له یو شمیر پیاوړو هیوادونو سره له دی وړاندې هم د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سولې اړې شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک شي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره نږدې په ټولو موادو توافق شوی.
داس اختلافات چې د دې پروسې د ځند سبب سي نه دی پاتې. په راتلونکي اونۍ کې به ډېر ژر دغه موافقتنامه د ولسمشر محمد اشرف غني، د ګلبدین حکمتیار او د سولې د عالي شورا د مشر ترمنځ لاسلیک سي.
ښاغلی اوچقون زیاتوي چې امنیت شورا په دې شرطونو حکمتیار او د دغه حزب لغړی له تولې څخه باسي چې د افغانستان اساسي قانون ومني، د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو او د ښځو حقونو ته به احترام لري. له دې وړاندې د سولې عالي شورا یو بل غړي محمد اسماعیل قاسمیار ویلي و چې تر یوې اونۍ پورې به ګلبدین حکمتیار هم کابل ته راسي. او امنیتي چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالروف احمدی نن ازادي راډیو ته وویل وژل شوی ایرانی شاروخ نومیږي چې له 30 کلونو راپدې خو په افغانستان کې اوسېده. دا پیښه تیره ورځ شوې، خو تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې له پیښې سره د تړاو په تورې یو تن نیولی. د یو بل خبر لمخې د هرات چارواکي وایي د دغه ولایت په کوشکي کوهنه ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د جاپان صدر اعظم شینزو ابي وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کوریل جزیرو د لانجې پر حل درې ساعته خبرې ډېرې بریالۍ وې. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه مشرانو په شخصي ډول د دې لانجې پر حل موافقه وکړه او په دې باب یې زوړ سوچ یوې خواته پرېښود. روسیې دغه جزایر د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې ونیول، خو جاپان یې بیرته ترلاسه کول غواړي. دواړه هیوادونه له لسیزو راهیسې د دغو جزایرو پر ملکیت لانجه لري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت یوه مطبوعاتي مسؤول پرون وویل د جاپان صدر اعظم احساس کوي چې د روسیې له ولسمشر سره یې هغو خبرو چې ځنډیدلې وې لوی پرمختګ درلود. دا له 2014 میلادي کال راوروسته د روسیې په سوچي سیاحتي ښار کې له یوه روسي رهبر سره د جاپان د ستر اعظم اوله کتنه وه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي مسؤول زیاته کړه چې د روسیې او جاپان رهبرانو موافقه وکړه چې په مستقیم ډول به په خپله په خبرو کې برخه اخلي. تر دې کتنې مخکې کرملین په دغو مذاکرو کې د پرمختګ په اړه لږه هیله ښولې وه. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول سوې سیمه کې تر 500 ډېر ډله ییز قبرونه موندل سوي دي. یان کوبیش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون ویل چې له دغو ناوړه جنایتونو وروسته تر دې پرده پورته سوی چې عراقي ځواکونو د امریکایي پوځیانو او هوایي بریدونو په ملاتړ رمادي او د عراق په لویدیځ او شمال کې ځینې سیمې لاندې کړې. یان کوبیش وایي د دغو ډله ییزو قبرونو له ډلې څخه درې په رمادي کې د اپریل پر 19 د فوټبال په میدان کې پیدا سوي چې تر 40 پورې جسدونه پکښې وه. رمادي په فبروري میاشت کې له داعش څخه آزاد سوه. د ملګرو ملتونو دغه استازي ویل چې په عراق کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او د دغه هیواد 10 میلیونه کسان چې د نفوس یو پر دریمه برخه جوړوي عاجلې مرستې ته اړتیا لري. دا د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی شي. یانکوبی شټکل وکړ چې د داعش د شړلو په هدف د تازه پوځي مبارزې په نتیجه کې شي 2 میلیونه نور کسان هم د کال تر پایه له خپلو کورونو بې ځایه سي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې د القاعده ډلې پر سختریزو وسلولو بمباري کړې ده او د دې شبکې 10 غړي یې وژلي او 1 تن ټپي کړی دی. دا کسان د اپریل د 23 او 28 ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نشه سوي دي. بل لوري ته د امریکا دفاع وزارت د اول وار لپاره اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره خپل محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي دي. دغه ځواکونه له عرب متحده اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. متحده اماراتو د دې مرستې غوښتنه کړې وه. دغه هیواد د موکلا د سمندري بندر له شاوخوا د القاعده د شړلو لپاره په مبارزې بوخت دی. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورن کړي دي. دواړو خواوو پر یوه او بل د خپلو سرحدي سیمو پر پوځي سنګرونو د راکټي بریدونو تور لګولی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان ځواکونو د آذری ځواکونو پر سنگرونو د توپونو ډزې کړې دي. بل خو د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې د آذربایجان قواوو د دوی د قواوو پر سنگرونو توغندي وشتلې دي. دواړه هیوادونه پر یوه او بل دا تورونه په داسل کې پوری کوي چې تیره میاشتې پر اوربند سلا وکړه چې تر ډیره رعایت سوی دی. د تیرې میاشتې په لومړیو کې د دواړو هیوادونو قواوو په نګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې نښتې وکړې چې د 1994 کال له موافقې سوي اوربند راهیسې ساری نه درلود. هغه اوربند په دې لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او هغو بلتون غوښتونکو ترمنځ چې ارمنستان یې ملاتړ کوي شخړې ودرولې. نګورنو قرباغ په آذربایجان کې پرته ده چې ډیری اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند کاندید صادق خان د لندن ښاروال سو. د اول وار دی چې د اروپایي هیواد په یو مرکز کې مسلمان ښاروال انتخابیږي. 45 کلن صادق خان د بس د چلوونکي زوی دی. د پر خپلې بریا خوشي څرګنده کړه.
لندن مننه درنه کوم. دا په نړۍ کې تر ټولو ستر ښار دی چې زه اوربان دی ویاړم. زنن د هغې هیلې له کابله چې راینه لري او باور مراباندی کړی ډیر د تواضع احساس کوم.
د پلار له پاکستان لندن ته کډوال شوی دی. د سیال یو 40 کلن زک ګولد سمیت بیا دیوی شتمنی کورنۍ دی. صادق خان 50% او د محافظه کار ګوند کاندید 43% رای ګټلې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی ورک وی پانه کې هم کتلای شئ. په دغه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړي هڅه کوي چې دغه حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبري زیان منې کړي.
معلوماتي په ما په شکوت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حلقات جنگ طلب در امر عادی صلح و امضای موافقت نامه مخالفت شدید دارند.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په 2 نوي ځایونو کې نقض شوی دی.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون می گذرد نقصهای فراوان صورت گرفت، اما خانه آزادی افغانستان تنها به 92 موردی آن دست یافته است.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تکتنه او د غراز د افغانستان لو ګوډ ګوډز خرابورونه هم په همدې خبرونه کې لرو او د خبرونه په دوی منیمای کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم له یاده مباسي. ازادي رادیو ته غواګي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 12.89 او د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام 3.15 چپو باندې اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه هم داراس په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی ورک په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. لومړی راپور مو دا دی چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وی اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې په ځینې داخلي او کارینی کورنۍ کړي ناکامې کړي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې ورستې نتیجې ته نه دي رسیدلې خو دوی لا هم ډاډمن نه دي. د سولې علي شورا بیا وایي چې د حزب اسلامي سره ټولې خبرې پای ته رسیدلې او د پریکړه لیک د لاسلیک په وړاندې هیڅ ممانعت نشته. یوسف خان زادرانی په اړه ریپورت راکوي.
د حزب اسلامي مرک چپلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سول لپاره د حزب اسلامي هله د مقابل لوري څخه پوره شي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل زین کړي د دې خبرو دورستي پریکړلیک د لاسلیکي دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وای چې د سول لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجه ته رسیدلې او ک دولت د زینو کړي تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهم نامه لاسلیکي دن کده
با شورای عالی سول به تفاهم نامه نهایی رسیدیم، ولی معلوماتی که به ما به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حلقات جنگ طلب از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و امضای موافقت نامه مخالفت شدید دارند و ما متاسف هستیم که اگر خدای نخواسته دولت افغانستان از این ناحیه معذور شود و نتوانه که بر حلقات جنگ طلب داخلی و خارجی فائق بیاید.
د حزب اسلامي پلاوی لڅ باندې وی میاشت رئیس په کابل کې د ترڅو د افغان حکومت پر وړاندې د جنگیدونکو ډلې او حکومت ترمن دروغي جوړې شرایط برابر کړي. د حزب اسلامي د غړي د معلوماتو لمخې په ټولو ولسم واردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلې او په دریو ورستیو هغو شرطونو هم بحث بشپړ شوې چې حزب اسلامي پر ټینګار کوو. ل دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ را لګې دو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمن د خبرو د پرمختګ مخه ډب کړي. دروغ جوړې پیل شوې دا پروسه داسې وخت لا هم ډاډمن نه ښکاري چې له دې وړاندې د سولې عالی شورا او د حزب اسلامي زنغړو د دغه تفاهم نامې د لاسلیک لپاره د ګلبدین حکمتیار د راتلو څرګندونې کړې دي. د سولې عالی شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي خو وایي چې په ټوله کې د تفاهم نامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهم نامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار افغان ولسمشر او د سولې عالی شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
احتمال قوی آنچه که ما هستی میزنیم در جریان امی هفته اگر یک نشست یا دو نشست دار شوه دیگه مسائل کلن حل میشه و آماده میشه موافقت نامه برای امضا. اختلافاتی که باعث متوقف شدن پروسه شوه ای طوره که اختلافات باقی نمانده.
ښاغلی اوچکون وایي چې دا تفاهم نامه ممکن په روانه اونۍ کې د دواړو لورو لخوا په کابل کې لاسلیک شي. د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پیل شوی مزل داسې وخت په وروستیو مرحلو کې لاندېښنو سره مخ کیږي چې افغان حکومت د دې بهیر ناکامه تجربه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وس به هم راشو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په دوه نوي ځایونو کې نقص شوی دی. دغه بنسټ د افغانستان د اساسي قانون د نقص په اړه د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره ویلي چې درې ګونو قواوو په خاصه توګه حکومت یا اجرایه قوې تر ټولو ډېر اساسي قانون نقص کړی دی. صفي الله ستانکزی همدا شیبه په سټډیو کې را سره دی او نور جزئیات په لدوی څخه واورو.
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ وایي د اساسي قانون له یوویشتمې مادې د افغانستان پلازمینه کابل د څخه پرته ډېرې مادې په دوه نویو برخو کې نقص شوي دي. د دغه بنسټ چارواکو یاده خبره د اساسي قانون د نقص شویو برخو په اړه د یوې څېړنې د پایلو د خپرولو په مهال کړې ده. د دغه بنسټ څېړونکي علی اقام ازیدي د شنبې په ورځ د اساسي قانون د نقص په اړه د څېړنیز راپور د پایلو د لوستلو پر مهال وویل په 14 کلونو کې اساسي قانون په خپله د حکومت یا اجرایه قوې لخوا نقص شوی دی.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون میگذرد نقص های فراوان
دی وی پتی رو دلوس کلونو که چې د قانون له عمر تیریږي بشمیر نقص شوی دی. خدا افغانستان د ازادۍ کور یوازې دوه نوی برخی مندلی چې له 112 ماده یوازې 21 ماده چې ویلی دی د افغانستان پلازمینه کابل د څخه پرته د یاد قانون نورې ټولې ماده نقص شوی دی.
پایتخت افغانستان
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ په یاده څېړنه کې چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د اساسي قانون نقص تر عنوان لاندې ترسره کړي، د اساسي قانون د امتیازونو نقص تشو او د نقص دلایلو ته اشاره کړې ده. د یادې څېړنې ټولونکي او ترسره کوونکي علي اقا مزیدي ده هم ویل چې ارګ میشتې د کابینې غړي، والیان، قمندانان او زورواکي د اساسي قانون د ناقضینو د لست په سر کې دي. د ازادۍ د کور بنسټ د اساسي قانون د نقص ډېره ملامتي د پخواني ولسمشر حامد کرزي په واکمنۍ اچولې او ویلي چې ولسمشر ویلی دی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د وضاحت ورکولو لپاره له دوی سره خبرو ته نه دی حاضر شوی. خو د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق پر سر د څار کمیسیون غړي وایي چې تر اوسه پورې دغه رپورټ دوی ته نه دی رسیدلی او همدا چې دغه رپورټ ترلاسه کړ په اړه به خپل دریځ اعلان کړي.
مننه کوم صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو خبریال. په همدې اړه مې سات وړاندې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو فاروق بشر سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې چا په افغانستان کې اساسي قانون تر نورو ډیر نقص کړی دی.
تاسو په خپله پوهیږئ چې دا نقضېدل د اساسي قانون د هغه نه شروع شوی، د طبقه رئیس صاحب جمهور کرزی صاحب نه شروع شوی، تر اوسه پورې دوام لري. یعنی دا اساسي قانون نه یوازې دا چې د قوت اجرایه د خوا نه نقض شوی دی، د قوت تقنیني د خوا هم نقض شوی دی. حتی هغه بنیاد زه یو پرنسپ برم په حقوق کې وایي، هر هغه محصل د یو خلاف قانون عمل قانونی که ده نیستی. نولدی که ملا تاس اگوری که دغا موجوده حکومت در اساسی قانون پر بنسد نده جور شوی. دا یو توافق ده چه جنگری لفانه پا افغانستان که تحمیل شد. دوم، تمدید قوت مقننه دوره. دا به هیچ امکان ده رئیس جمهور صلاحیت نده، رئیس جمهور اغا تمدید که. نولحاظه هر حق وزیر یا هر حق قاضی چه قوت مقننه تاییدهی اغه په خپل خلاف د قانون نه، ځکه چې په خپل مرجع د قانوني خلاف قانون دی. نو لذي کبله د فریډم هاوس یا د ازادي خونه کوم شي چې ویل دي واقعا دا نقصه وله.
ډاکټر صاحب محترم، څه فکر کوئ چې ولې د افغانستان اساسي قانون، یعنی لکه څنګه چې فریډم هاوس وایي، ډیری ماده نقص شوې دي، اصلي دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
اصلي دلیل دا دی چې دلته زورواک حکومت دی نه قانون. قانون په افغانستان کې تر اوسه حکومت نه دی کړی. قانون د زورواکانو په لاس کې دی او د تفنګوال لرونکو په لاس کې دی. تاسو په خپله ګوري د هغه زمانې نه چې اساسي قانون تصویب شوی دی او توشیح شوی دی، تر اوسه پورې په مستقیم صورت سره د زورواکانو لخوا نقض کیږي. اوس مثلا رئیس صاحب جمهور وایي چې سرپرستان به زه لرې کوم، زور یې نه رسېږي چې هغه والي د مزار لري او یا داسې نور. اوس ګوره، د سرې میاشتې سرپرست ده، د بیګم د بل چا سرپرست ده، د بل چا سرپرست ده، دا په کوم قانون دی؟ قانون مازلته لیکي چې د دوه میاشتو نه زیات سرپرست پاتې کېدای نه شي، دا سرپرست پاتې کېږي. اساسي قانون په خپله وایي چې مثلا د کوم یو وظیفه څه شی دی، هغه وظیفه سرته نه رسېږي. ټولنې کبله تر هغه وخته پورې چې په یو جامعه کې نظم حقوقي موجود نه وي، قانون په ټولو باندې یو شان تطبیق نه شي، حاکمیت د قانون موجود نه وي، دا هغه په هغه جامعه کې قانون په کاغذ کې عملي ارزښت نه لري، مفهوم بیخی نه عملی کی.
ډاکټر صاحب، فکر نه کوئ چې د افغانستان اساسي قانون په خپل په بعضو مواردو کې مشکل لري او کچیرته دغه مشکل ستاسو په نظر موجود وي، اندغه یو لامل نشي کېدای چې اکثره زورمندان قانون نقص کی؟ په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
زما په ان قانون اساسي کې د محتوا له نقطې نظر هیڅ مشکل پکې نشته. منتها د مفهوم له نقطې نظر ځینې دلته یو داسې ارګان یا داسې سازمان نشته چې لکه په فرانسه کې ده، لکه چې په ترکیه کې ده، چې دې ته محکمه د اساسي قانون وایي چې دا باید تثبیت کړي چې کوم عمل، کومه ماده د اساسي قانون، کومه ماده دغه. تاسو وګورئ په امریکا کې اساسي قانون تقریبا 200 کاله مخکې تا توشی شوی دی تر اوسه پوری یو ماده هم تعدیل شوی نه دی کچری کوم شای په کی اضافات راغله هغه امینمن په صفات یا زمینی په صفات البته په کی زیات شوی دی
د سیاسي حقوقي چارو کارپو ډاکټر فاروق بشر او چې د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم د شوی تحقیق په اړه څرګندونه درلوده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د کابل چاپ ورسپانو د نور موضوعاتو ترڅنګ د توتا پروژې په اړه لیکنی کړي دي زمونږ همکار اسدالله لودین ورته لاندې کتنه کړي
د توتا پروژې په اړه راپورته شوی اعتراضونه او د سالنګ او بامیانو لاره د دغه پروژې د عملي کولو په اړه مخالفتونه د کابل چاپ د نن ورسپانو مهم مطالبه او تفسیری دي اطلاعات روز ورسپانې په لومړي مخ کې د بامیانو د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دي ک حکومت د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنې ته ځواب نه وایي د بامیانو محلي ادارې به وتړي په مطلب کې راغلی معترضان د غوښتنې لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره دي د ترکمنستان ازبکستان او تاجکستان د برښنا پروژې یا توتاب مزي د بامیانو لاره تیر شي نه د سالنګ جامعه باز ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې د اجرایی ریاست د دویم مرسیال محمد محقق غوښته یو مطلب ځانګړی کړی چې ویلی دی کده د توتاب پروژې مزي ل بامیان تیر نشي دایبل حکومتي چوکاټه او وزي په مطلب کې راغلی د توتاب پروژې په اړه اعتراضونه ورسته له هغې راپورته شول چې حکومت دغه پروژې مسیر ل بامیانو څخه سالنګ ته بدل کړ کابل پوسټ ورسپان بیا په تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونه به د دغه پروژې عملي کول له خند سره مخ کړي په مطلب کې راغلي چې د توتا پروژې د بامیانو لارې تیر شي لګښت څو برابر زیاتېږي او د عملي کول موده هم 2 کال زیات وخت نیسی د مطلب لیکوال ویلي یو شمیر کړي هڅه کوي چې د توتا په څیر ملي پروژو ته قومي او سیاسي بڼه ورکړي چې دا دغه پروژه لپاره ګټور کار نه دی په مطلب کې د نظر د خوندانو په حواله لیکل شوی چې یو شمیر کسان او کړي غواړي چې په دغه سیمواردو کې د مخالف دریض په غوړه کولو سره خپل پلاویان زیات کړي توتاب باید یوازې تخنیکی بحث وي دا د سرنوشت ورسپانې د سرمقالې سر لیک دی په سرمقاله کې راغلي چې دغه پروژه په اړه سیاسي ناندريو د دغه پروژې برخلیک له نامعلوم حالت سره مخ کړی دی د سرمقاله لیکوال ویلي معترضان په داسې حال کې د بامیانو لارې د توتاب پروژې عملي کول غواړي چې د یوې جرمنی کمپنۍ او افغان چارواکو د څېړنو په اساس د سالنګ لارې دغه پروژه ډیره ارزانه تمامېږي او لږ وخت نیسی وساورس پانی بیا د همدې توتاب پروژې په اړه د خوست او پکتیا د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې معترضان غواړي چې دغه پروژه د سالنګ لارې تیر شي
په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام لپاره د 155 میلیون افغانۍ په ارزښت پروژې پلي کیږي د کونړ والی وای دغه پروژې په پلي کېدو سره به شاوخوا 40,000 کسانو ته د کار زمینی برابر شي نور حال زموږ د همکار رهولان وری په ریپورت کې ورو
د خاص کونړ ولسوالۍ په حکیم آباد کلی کې د یو سرک بیا رغونې پروژې باندې د کار پیل کول په مراسمو کې د کونړ والی وحید الله کلمزی د ملي پیوستون لخوا په یاد ولایت کې د نوو پروژو د شمیر او په هغه د لګیدونکو لګښت په اړه ازادي رادیو ته داسې معلومات ورکړل
د کونړ په ولایت کې د کلیو د بیا رغونې د وزارت د ملي پیوستون د برنامه د مخې تقریبا جامن په حدود 293 شوراګان په واسطه باندې یو تعداد پروژې پلی شوې چې مجموعي قیمت دې پروژو 155.4 میلیونه افغانۍ دی
هغه ول په یاد اوسه کم 300 پروژو کې به 40,000 بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي
دغه پروژو په واسطه باندې کونړ د ولایت 40,300 کسانو ته د کار زمينه برابر شي البته دا پروژې په مختلفو ولسوالیو کې دي موږ صرف یو بلګه افتتاح کړ مجموعاً کوم کار چې سرته رسیدې د پروژو نه هدف څاره نه ده ترمیم د پخانه پروژو دی او کارمنده نه ده د خلکو لپاره ان شاء الله په دې سره به یو پخانه پروژې مونټیننس به وشي یعنی محفوظ به وساتل شي تخریب مخه به ونیول شي په دوه قدمه کې به د کونړ بیوزله بیروزګار خلکو ته 40,000 شاوخوا کسانو ته د کار زمينه مساعده شي
والی وای ګڼو وزارتونو او نړیوالو خیریه مؤسسو ته په کونړ کې درغونی او بیا رغونی د پروژو وړاندیزونه کړي او هیل لري چې دغه دفترونه هم ورته یو شمیر پروژې منځوري کړي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي چې پر سرک د جغل اچولو باندې بوختو، ازادي راډیو ته وویل پخوای سرک وران ویجاړو او هیڅ موټر پرې تګ راتګ نشو کولی. اوس چې ترمیم شي نو دوی پرې ډیر خوښ دي.
نوم مې رحمت الله دی. په دې سرک باندې مخکې ګاډي نه تلل، اوس په ګاډي ځي، ډېر سهولت، بس ډېرو کسانو ته پیدا کاروبار پیدا شو.
نوم نیتی الحق دی.
په دې په اړه چې زموږ کلیوالو ورانو ته ښه کار پیدا شو او بیا رغونې کار کوو لګي دا سرک جوړو خوښ دي انشاءالله.
خلک وایي کونړ کې له دې وړاندې هم د ملي پیوستون پروګرام له لورې په سلګونو بیلابیلې پروژې پلي شوي او په سلګونو میلیونه افغانۍ پرې لګېدلې، خو اوس چې کتل کېږي ویستل شوي کوهیان او نورې پروژې په بشپړ ډول ویجاړې شوي. لامل هم د کارونو ښه نه ترسره کېدل دي. په نوو پروژو کې باید د کار ښه والي ته زیاته توجه وشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خودم غړی تاسو ازادي رادیو اوري. په کوټه کې یو او یو کلنه کندهاری میرمن د لاسي صنایعو په پلورلو سره د خپل کورنۍ نفقه برابروي. دغه میرمن وایي که څه هم عمر زیات دی، خو هیڅ کله خپل همت له لاسه نه دی ورکړی او غواړي له همدې لارې خپل کورنۍ ته حلاله روزي برابره کړي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په اړه ریپورت راکوي.
د سرمایدار نړۍ سیاسي نظامونو که د درېمې نړۍ د خلکو ژوند له هر پلوه زبېښلی او په دغو هیوادونو کې زیات خلک د بېوزلۍ او غریبۍ له امله سوالګر سوي، خو لا ډېر خلک شته چې وایي که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکړې، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت، او د سرمایې په خونړیو ژامو کې هم په برم او همت ژوند کوي. د کوټې ښار بازارونه نن سبا تر بل هر وخت له سوالګرو ډک سوي او هر ورځ له سهاره د شپې تر ناوخته سلګونه پیغلې او سپینسرې شدی ځوان او سپینجر نارینه او ماشومان په لارو کوڅو کې یا ګرځي یا د سړکونو پر څنډه د فقر لپاره څادر غوړولی وي. خو په همدې ښار کې میشته د افغانستان د کندهار اوسیدونکې یوه اویا کلنه میرمن د سړکونو پر څنډه او دوکانونو پر تړو هغه لاسي شیان چې د خپل کور میرمنې ور جوړوي خرڅوي او د خپلې کورنۍ د ورځني ژوند نفقه په ګټي.
خراب
که څه هم ویل کېږي چې فقر بې مکره نه کېږي او سوالګر د خپل فقر لپاره ځانونو ته یوه نه بله پلمه جوړوي چې د خلکو زړه پر وسوځي او یو څه ورته ونیسي، خو سوالګر هیڅکله چا ته په جګ سر د سوال لپاره نسي درېدی او نه په لوړ غږ ترې د سوال غوښتنه کولای سي. مګر دغه سپین سرې کندهاري میرمن چې لا یې په وجود کې سیک تمام نه دی، په ډېره زړورتیا سره وایي چې د منت دارو کمرم په کار مې نه دي که علاج لره میراثي مسیحا هم. دا نه یوازې فقر ډېر ناوړه کار بولي، بلکې وایي په کوټه ښار کې پر سوالګرو میرمنو هم وخت نا وخت غږ کوي چې فقر پرېږدي او ځان ته د خپلو ګوتو او مټو په مرسته حلال روزي وګټي.
اشتی وینه ده په دې بازار کې کو سلګونو د څه دي ځوانې شې زمې سنسرم د شوال کې ته ډېر ګور را دي د خپل کور میرمنې دا شان جوړي ته وای چې ول بل تلاس ونی سم
وای چې ول ونی سم فقر نه کوم فقر نه لري دا نه کوم ول سر فقر ته کوم خدای لاس مو سره راکړي سرګ راکړي نو فقر ته کوم اوس کاټه تیرې اره ورځ نو لا خو به دې ځواني شې ځا خپل کارونه وکړي او مې نه توتي نو دا خو ښه خلک چې خپل کار کوي.
دغه راپور د وخت د کمښت لامل بشپړ خپور نشو، خو د ازادي راډیو پر وی پانه موندلی شي. وخت په کابل کې 2:30 بجې شوي. بیا هم وار ورکو رحمت الله افغان ته چلند خبرونه وړاندې کړي.
جمهوریت ستوای چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک شي. د کونړ سیمې چارواکي وایي چې په غازی آباد ورسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او 28 وسلوال طالبان یې وژلي. امنیتي چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کوریل جزیرو د لانجې پر د حال درې اړخیزې خبرې ډېرې بریالۍ وې. او د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شویو سیمو کې تر 500 ډېر ډله ییز خبرونه موندل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د غالیو یو دایمي نندارتون به نن په کابل کې پرانستل شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د غالیو، کمبلو او فرشونو د بیلابیلو ډیزاینونو او طرحو او د رنګونو د جوړولو په برخه کې هم د یو شمیر حرفوي کسانو روزلو ته هم چمتووالی نیول شوی دی.
دا نندارتون دایلي ده او د څلور ډیر ولایتونو کې په افغانستان کې د غالیو او کیسې نمونې دلته ده. د نندارتون کولای شي چې یا سهولتی هغه کسان چې د افغانستان سرازی او هر رقم دیزاین چې دنیا غواړي د افغانستان د غالی او فصل دوی کولی شي هغه دیزاین را همار کړي، هغه جوړ کړي او هر څوک چې غواړي د فرش او قالی نه استفاده وکړي.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې د دغه دایمي نندارتون د پرانستلو لپاره یو افغان سوداګر څلور کاله کار کړی او د 15 ډالرو په ارزښت دغه نندارتون جوړ کړی دی. بلخوا په جوزجان کې د غالیو د اوبدلو د یو شمیر شرکتونو مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د غالیو تولید کم شوی او د نامنوی له امله په دغه ولایت کې د غالی اوبدلو صنعت مخ په دوړ دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوای چې افغان سوداګر به راتلونکو اونۍ روسیې ته سفر وکړي څو د هغه هیواد پنګوال په افغانستان کې پنګونی ته وهڅوي. د دغه خونې درسنوي برخې مسول سیام الدین پسلیا ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر به له روسی سوداګرو سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د سانتیاو د برابرولو په خاطر یو هوکړلیک هم لاسلیک کړي. شاغلی پسرلی زیاتوي له روسی سوداګرو سره له دې مخکې هم په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د نو زدکړی او ودانی جوړولو په برخه کې د پنګون لپاره یو تړون لاسلیک شوی وو. د سوداګرۍ او صنایع خونه هله شي چې روسیه همدارس د افغان سوداګرو لپاره د هغه هیواد د ویزو د صادرولو په برخه کې یو لړ اسانتیاوي رامنځته کړي. او نن په کابل کې افغاني د دینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني 55 پوله، یو یورو واوی افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 12 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 55 پوله او زر پاکستانی کلدار 450 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له نجيبې زمان څخه واوریدل. په پاتې برخه کې بعد 2:19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرونه در تا وړاندې شي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قاسم سلام السلامونه منې د حقیقت صدای په پروګرام کې داونی را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده صاحب ملمه ده. مننه کوم کمینزاده صاحب، به دې ته چې د مرکې وخت مراکې. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت دی، صنعت خنده دی،
زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډه افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې. د 2013 کال نه له بعد مرغه دغه فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې. یو علت دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد یک زه درته عرض وکم ایجاد دا و چې صنعتکارانو په خپل مټ او هاند او همت باندې ودانګل د مارکیټ ته او دا هیواد یې الحمدلله په نونس سکتورونو کې پورا خود کې پای او ویشتو سکتورونو کې نیمه خود کې پای حالت ته ورسو. خو په دغه بخش کې د دولت کوم مکلفیت چې و دولت په تیرو یو نیمه لسیزه کې هغه مکلفیتونه د صنایع په بخش کې اجرا نکړل، انجام یې نکړل، صنایع ته ځکه ور نکړل، سکتور د انرژي بخش کې ورسره کومکونه ونه کړل، خام مواد بخش کې کومکونه ونه کړل، کریډیټ کې ورته ور نه کړل.
تاسو بازار جرنسم کله موضوع ته اشاره وکړه؟
بله،
یعنی دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سي.
بله بله،
دا مسایل دا هم د لاملو کنه ځین نور مسله
یو علت دا و بل علت دا و چې د خارجي کومکونه کم شول او تاسو وویل کتل چې پیارټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل دا چې ووتل نو دلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شوه، پبریکاتو باندې دی بد اثر وکړه او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست ګاونډي هیوادونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا لوتی دروش په حالت کې دي، نو د عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه او په سبسایډي او په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو یې طریقې مال رنه وو چې موږ صنایع یې د داسې حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا د موږ زر یو نیم زر فابریکې سقوط شوې.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا په داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي، کم صنعتي تولیدات چې دي، هغه ضرورت د بازار نسی پوره کولی، که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیدات په وده ورکړل شي. متهغه کیفیت چې بهرنۍ توکي کې دی ګمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توکي نه پیدا کېږي.
ګوره داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته دوزه خو ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نون سکتوره یادوم چې په دغه نون سکتورونو کې موږ خروشت کړای او موږ په دې کې د خود کې پایي حالت ته رسیدلی یو، یعنی تاتی اصلا نه اوی اصلا نه او اووی سکتورونه داسې دی چې په مجموع کې چې په کې بیا نغه داسې دي چې په کې نیمه خود کې په اړه تر رسیدلی یو، مثلا 10% هم یو، 40% هم یو، 50% هم یو داسې تولیدات لرو. خود بل اړخه موجوده حالت کې اوس حمایت ته بخش تراغ شم، حمایت په پخا کې یک قطعه د صنایع نه هیڅ نه و حمایت نه شوه، د صنایع نه که په هغه وخت کې حمایت شوه وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی کې کومکونه راغلل، مو به اوس تقریبا په سلها و بخش کې په حالت خود کې پای تر رسیدلی وو، خود صنایع نه هغه نه و شوای د حمایت نه و شوای. په اوس حکومت د صنایع نه حمایت کو تقریبا د مو یو لستونزې وي، په دغه یو لست تشخیص چوي ستونزې دي چې دغه ستونزې د صنایع د رشد او د زراعت د میکانیزه کېدو د مخند دي. د دغه ستونزونه او دغه ستونزونه اوس دولت تقریبا څلور ستونزه په تقریبا 15 ستونزه ته د پای ټکی کې خو چې دولت د دینه قاطع مایا وکړه. اول ستونزه زموږ دا و چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلي متشبسین یا داخلي سرمایه‌دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړې و د امتیاز در حمایت دولت و سوار کوچی در این 25% در دومستیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایع تا 25% وار که در یو دو هم در دولت نه بل چالش چی موگ لارا اغا چالش دیده و چه موگ ورتبیل چیز موگ بلمثل تولیدات چی رازی، مثلا موگ چپس وارده و خود موگ داخلی چپس هم دلتشته، موگل پده بانده تروپل وله که تقریبا په 200-250 اقلام باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت لنیګاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي، هغه ته باید ارجحیت ورکړو او هغه باید واخلي.
نو عملاً دولت
داخلي عملاً شوی، مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه، وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازه ورنه کړي نور شی واخلي، او دغه وزارت پولیس او هکذا امنیت زمو تقریبا د دوانه تقریبا د اقلامونه وس استفاده کا، او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دي چې د شوی. دریم بخش دا و چې موږ دولت د تعرفه و د خام موادو چې موږ ورته ویلی و چې موږ د خام موادو باندې د موږ تعرفه باید را کم شي نسبت د پخو موادو نه، هغه هم دولت تاسو وکتل چې د شورا د اقتصاد عالی شورا په دغې هونۍ کې په دغه تعرفه منظوره کړه چې اوس به ټول داخلي شرکتونه، تولیدي شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چه وردوی پا گو با اقل وره تعرفه به 2.5% وی، کم تعرفه به 1% وی.
مخی در تعرفه سیستم چنگو؟
مخی در تعرفه سیستم دست نوا چه پا گو که پا کت تنها سو قلم دول از قلم او چه اقل خام مواد و اقل پا 1% درتلل، نور چنگه چه در عمومی تجارتی تعرفه و سندکارانو پا مگو تعرفه بانه رو ولل وست بسی نوی.
کمی زاده سب ساسو خبر نیستم ده دی تر چنگ معمولا دستی پا اراندیزون هم دولت تکیر شی باید پا ساسو پا استلا بندی پا بالمثل توکو بندی چی در خارج سواره دیجی پر دی بندی هم باید مالیه زیاد سی، ده کار حکومت بکنی؟
ده کار حکومت تی وحده پوری کلی، تی وحده پوری تقریبا پا زنی سکترونو که ده کار وکا او ده کار ما در توکو در توویل چی ده هم دی ده سلورم مساله ده چی ده کلی خود دی ده پاره اوست دوام ریسر چیز مو بیار آوان دی، زکر چی ده کار خود دست نده چی ده پیوازای ختم شی، ده چی کلی مو ظرفیت پیدا کوو مو عاجل ده دولت سره ورزو او هغه سره خبره کوي چې هغه بیرته بیا بیا تارو پال وړاکو موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کیو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ارائه کوو، هغه ورته ثابتوو چې په دغه وخت کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په غوونه تارو پال وړوي. ځینې نور ستونزې زموږ له تر اوسه پورې مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترالایز شي، شاید جواز باید سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله و چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي، کنه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي، نو هغه تعدد او د بیوروکراسي دا سیستم باید کم شي. نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا دا یو مرکز جوړ شوی چې بګو کې به ټول جوازونه به ټول نور ځای انرژي په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي په موږ ځای کې به د اجرا کېږي یو منظم ډیټابیس به وي. اوس کارونه چې نور پاتې دي د مځکې او د زیربنا مسله کاملا زموږ پاتې ده، تر اوسه پورې د ښې انرژي ارزانه انرژي مسله تقریبا زموږ لاین هله پاتې ده، په بلمثل تولیداتو باندې دا باید بیا ریسرچ شي، د دې باید دولت په دې باندې بیا یو تجدید نظر وکړو، بلمثل تولیدات هغه چې موږ په حالت خود کې پای کې رسیدلی هغه باید بیا نور پورته کړو، دا مسله موږ ځای په ځای پاتې ده. قوانین دي چې قوانین بالکل قوانین تر اوسه پورې تعدیل شي، باید ځینې قوانین دي چې ټکر کړي یو د بل سره، مثلا که قانون گمرکاتو ده قانون سرمایه گذاره ایسره ده پا تکر کده ده وزارت عدلی قوانین که اگه چی دون ده اگه یو چه دی پا ده گمرکاتو قانون بلسو یایی ده مالیاتو قانون بلسو یایی وزارت تجارت که چکم قانون تشویق ده سرمایه گذاره ده اگه که بلس دی ده قوانین مو غالی چه یو حمایهی قوانین ده صنایع و ده پاره یو مشخص تگلار صنایع و دپار تشویقی تگلار جول شی چه اغا تر اوسه پوری کار لاین حالا پاته دیب دیگو بخش
که تاسو مخی شراب پرش تاسو ولس مشر تر منظمی لیدن لری ده موضوع تاسور تا مطرح کرده دوی جمنی در کرده چی
ده طول موضوع مطرح کرده
بله من نکم کمیزاده سیب که دسی ارقام را کش ده محل پر طول افغانستان که چون فابریکی موجودی دی او څونه تاسو مخکې ویل چې تقریبا 1.2 تر 1.5 پر سقوط وسله اوس فعلی حالت څنګه دی په تشمیر کې؟
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلانی ساحه او غیر پلانی ساحه کې زموږ تقریبا په حدود 3000 پابریکې لرو، چې په دغه پلانی ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د 1.3 تر 1.5 د 1.5 نه تر 1.6 پوری نیولی داس پابریکه موږ په پارکونو کې لرو، دغه نور پابریکه چې دی وړې وړې پابریکه دا پابریکه په غیر پارکی غیر پلانی ساحه کې دي چې مثلا فعالیت کو چې ځمکه د آدم موجودیت په نتیجه کې په دغلته جوړ شوي ډول ټول درې زره په پبریکې موږ په خوند افغانستان کې لرو چې په غو کې ځینې پبریکې په دې کې بیا پهالي دي ځینې پبریکې غیر پهالي دي او دغه دا حالت موجوده حالت دی پبریکاتو دی تقریبا پر حدود د 2,000 to 2,500 پورې کسانو په دغو ماشیني صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر تا سر د افغانستان کې چې دغو د جملې نه تقریبا په دغو د دې د 2013 کال یا 2012 کال نه را پدې خو چې د وطن دی د ایساب د قوتونو د کمبوت کومکونو راغی په دې کې تقریبا 40,000 کارګر موږ د لاس اور کړل چې هغه بیکار شي.
بلې مننه کوم کمیسر صاحب.
تاسو نه مننه. تاسو نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان ګیلمن دي چې په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې یو شمیر استادان د درس په ځای داسې سیاسي او غرضي بحثونه کوي چې محصلان په ډلو سره ویشي او په خپل ځینې محصلان هم د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال په سیاسي، قومي او نورو پارونکو موضوعاتو د خپلې مبارزې ډګر ګرځوي.
یو سیاستمدار چې پات به کوي بل به غیبت کوي
د استادانو هغه کوم خپل مفکوره چې ده شاګردان ته مو پیچکاری کوي
هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول
په یو صنف کې موږ جنگ پیل شو.
دوستانو که تاسی هم په داسې پونتون کې درس وایي چې کله ناکله ورته بحثونه پکې کیږي او تاسو د درس خند ګرځینو څه کولای شئ چې هغه مشکل لمنځه یوسئ په نننې تاندې څنګه کې واورئ زه نورګل شفق یم. ملګرو پوهنتون هغه اکاډمیک ځای دی چې محصلان پکې بېله کوم سیاسي، مذهبي، ژبني او قومي تعصب خوندي چاپیریال ته ضرورت لري او باید استادان پکې د خپلو وظایفو د لایحې پر بنسټ محصلانو ته لټاکل شوی درسي نصاب سره سم درس ورکړي. خو ځینې محصلان که یو خوا شکایت کوي چې یو شمیر محصلان په پوهنتون کې دننه سیاسي فعالیتونه کوي نو بل خوا پر هغو استادانو نیوکه کوي چې د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال د خپلې سیاسي مفکورې د پلی کولو ډګر ګرځولې دي. دوی وایي چې ځینې استادان د دې په ځای چې درس ورکړي محصلانې د خپلو سیاسي بحثونو له کبله په ډلو سره ویشلي او د دوی ترمنځ اختلافات پیدا کړي دي. د غزوانان وایي
نوم مې برشجان زدران د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پېښ شوي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي چې یو سیاستمدار صفت به یې کوو د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي چې دوی به د ځانه جوړول یا د شخصي ګټو دپاره یا د نورو قومي ګټو ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې بیا بې اتفاقي راغله ځکه چې د یو به په یوخو باندې ودرېده او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده که څه هم حقیقت ته به نږدې نه وه.
استاد دې په همدغه خبرو مو بحث سره وکړ او سیما سره عقده اخیستی از ما سلام ته حتی علیک نه وی که د درس موضوع د دولت په اړه وی خو پروا نه کوي کنه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
نه ترن که خارج از درس د موضوعات بس کنن.
حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب به خیر خلاصي نه راسي د سیاست په حق باندې تر هغه پورې خبرې کړي تر څو چې دی نوې دقیقه قصات پوره شي. د استادانو کم خپل مفکوره چي دا هغه بوستان د ولر نه دی ولر نه شاګردان ته مو پچکاری کوي.
له پوهنتون څخه بهر هم ځینې کړه شته چې محصلان په خپل ګټه کاروي او دوی ته د دولت ضد دسیسې ورزده کوي. دې ته ورته خبرې دغه څو ځوانان کوي.
من نورلاده د کابل کمپیوټر ساينس پونځي از کوم
دوه سیاست د خپل دولتي خلکو لار برابر کړی د هر سیم د چلار چې حتی هر یو استاد وګوري همدارنګ د لوی پانتون مخامخ دیوال نو ګوري ټول بلیکلی مارک په طالبان ټول یو شاګردان یو سیم کې درس ویلین سبا ورته ټول سیاسي ګوندونه جوړ شوی دي. هغه شاګردان خپل من کې سره زید واچول دا کروسه سرغټم سیرته سیاسي سیرې جوړیږي او یو دیبل په زید باندې کار کوي.
د مانو موبایل لا وردک د کابل پانتن محصل ځین خاص محصلین هغه ته اشاره ورکول کیږي چې ترڅو په پانتن کې دغه تشنود ماستر راوړي او غوی وکول شي پر راتلونکو خپل مخه ته ورسیږي.
کاغه خواغه ملګری چې په سیمپو کې سره بازار او تاجک دا صرف دی باندې سره وسال کانل ته پیژندل کی دا دی پلان کې پلاوی دی وسن کې پلاوی دی دلته یو شمیر سیاسي کسان دی موږ لوبي پنتون چې څوک پاريږي علم وړي خو موږ به علم یې نسو یوازې به خلکو ته د سې جوړول مستک.
دوستان استاد یو داسې کلمه ده چې زده کوونکي ترې د مهربانۍ تمه لري، خو په افغانستان کې د مکتبونو او د پوهنتونونو د استادانو له چلنده په دې لحاظ هم کله کله شاګردان خفه وي چې د یو دیکتاتور په څیر له خشونته ډک چلند ورسره کوي او په ډول ډول دلایلو محصلان تهدیدوي او ډاروي. راځئ د بادشاه جان او د محمد عتل خبرې واورو چې کله دوی له استاد سره پر داسې مسایلو چې په ټولګي کې د سیاسي بحث ته لمن نه وهي د نظر اختلاف رامنځته شوینو د استاد عکس العمل یې څنګه وو.
ډیر ځله شوي چې کله به شاګرد استاد سره کومه خبره کې راګیر شو پرد که استاد به یو چا صفت کوو شاګرد به ویل نه په همدې ډول نه دی، نو استاد به ورسره ډیر تضاد ولید، نو بیا به ورته ویل زه تا امتحان کې ناکموم یا به زه تا باندې داسې وکړم یا به تا داسې وکړم، خو شاګرد به ته به نو ډېرې وسوسې ورچول زده کوونکی به هم پښیمانه شو ما به یې دا خبره نه وای کړي.
یو استاد وو چې د یو رهبر به یې ډېر ستاینه کوله، هغه چې ځینې کتابونه لیکلي ول مونږ به یې خرڅول. کله چې ما غبرګون وښوده نو هغه نور محصلین را پاتېدل او ما سره جګړه پیل کړه، بیا دلته څه محصلین چې د ما طرفدار ول بیا هغوی هم پاتېدل او د ما لنګه یې وکړه، یعنې په دوه ډلو یې ویشلو. په یوه صنف کې مونږ جنگ پیل شو. کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه، جالبه دا وه چې هغه له ما نه مخکې شکایت کړی و چې دغه محصل بېجای بېجای پوښتنې کوي، غواړي چې استاد کم راولي.
دوستانو د بشری حقوقو مدافع او د ټولنیزو چارو کارپوه امان الله هوسا وایي چې ټولې ادارې خصوصا پوهنتونونه او مکتبونه باید تر خاصې څارنې لاندې وي چې اوس نه دي او دغه ډول مشکلات پیدا کړي دي. د زیاتوي چې هر سړی د خپل کار لپاره پیدا دی او د استاد کار درسي نصاب سره سم خپلو محصلانو ته تدریس دی، نه پر دوی د خپلې سیاسي مفکورې تپل.
کلکه خوشحال بابا چې وایي چې شیخ تل منځ روژه کې زبردکې پیالې اخلم، هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. که فرزند فزیک په سات کې استاد غیر فزیک بل تر څور کې د میاشت په اخر کې د حق نه لري شي ماش واخی، ځکه دا اوچورا یا دا ماش ته خاص د فزیک ته درس ورکول د پر ورکول کیږي. موږ ټول نیمګړتیا هم په غیر ساري حالت کې ده. استاد او شاګردان دواړه د وخت نه وړي ګټ واخی. پس هر پوهنتون که دی که روزنیز مرکز دی که دولت نورې څانګې دي، دوی باید داسې دسپلین ولري چې په هغو کړنو باندې داسې سار ولري چې هغه نصاب یا د روزنیز یا بل نصاب په سمه لاره تطبیق شي، غیر له دې څه ګډوډي راولي او ګډوډي د وطن بربادي ده.
دغه اکاډمي کې ساحې اوس تر څار لاندې دي او کنه پاړه به ورسته واوري. د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد نجیب الرحمن صبوري وایي چې یو با تجربه استاد د درس پر مهال او د ځینو نورو اړوند موضوعاتو پاړه په خبرو کې باید د قضاوت تر حده لاړ نشي، ځکه همدا قضاوت دی چې د نظر اختلاف راپاروي.
په پانتونو که اکثرا درس ورکول دی تحلیل ده او بیا قضاوت ده، یعنی استاد کولای سي فلن سیاسي علوم درس ورکوي یا سیاسي موضوعي بحث روانه کوي، تر تحلیل پوری لار سي لیکن تر قضاوت پوری دی باید لار نسي. دغه سي نظر چې استادان د څه فکر وکړي چې د نظر ډیر عالی نظر ده یا ښه تحلیل ده، داد ډیر به تجربه او کم علم استادانو کار ده. کله چې استادان تجربه پیدا کړي، کله استادان علمیت ډیر سی، بیا دوی همیشه د محصلینو نظر ته غوږ نیسی، دوی هیڅ وخت نهایی قضاوت نکوي. کله چې استاد یو بحث کوي، هغه د هغه شخصي قضاوت توسید. نور ډیر کتابونه سته په همدغه موضوع کې لیکل سوي، په انټرنیټ کې وګوري چې دا خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده چونه سم ده او یا چونه ناسم ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو څه مودا وړاندې د ځینو محلي رسنیو لخوا په یو خپاره شوي ریپورت کې ویل شوي و چې د کابل پوهنتون د شریعتو یو استاد افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور ونیول شو، او ورپسې د ننګرهار پوهنتون هغه 25 محصلان چې کابو اتم میاشتې وړاندې په یوه مظاهره کې هله ونیول شول چې د افغان حکومت ضد شعارونه ورکول او د دولت د مخالفو وسلوالو بیرغونه له ځان سره لیږدول محاکمه شول او د بند سزا ورته واورول شوه. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د ننګرهار پوهنتون دغه محصلانو ته په اشاره سره وایي چې دوی د داسې فعالیتونو مخنیوی کوي او هیڅوک نه پرېږدي چې اکاډمیکی ساحه د خپلو اغراض لپاره په دې ډول وکاروي.
اول خو دغه فعالیتونه چې په پوهنتونونو کې په فرض کې جریان ولري دا وزارت تحصیلات عالی ته د منلو وړ نه ده. قانون تحصیلات عالی صراحت لري چې دغه فعالیتونه دا مطلق مونږ ته منتفی ده. تاسو شاهد یاست چې په ننګرهار ولایت کې بعض خلک او بعض مسئولین او استادان دغه فعالیتونه ته ادامه ورکول چې هغه عدلی او قضایی ارګان ته معرفي شو او هغه مجازات شو. عالی تحصیلات سه خصوصی پوهنتون نه دي یا دولتي پوهنتون نه دي، زمونږ علمی او اکادمیک نظارتونه جریان لري او مونږ په هیڅ ډول اجازه نه ورکو چې مثلا افراد خپل امیال او خپل شخصي مطالبات او خواستونه او ایدئولوژیکی موضوعات ته لمنه وهي.
کاغلی فیصل همدار از وای چې دوی وخت په وخت په دې برخه کې د معاصرانو او د استادانو د عامه پوهاوی د لوړاوي لپاره سیمینارونه او کانفرنسونه جوړوي چې پکې ورخودل کیږي لټاکل شوی کریکولم یا درسي نصاب څخه پرته موضوعات دخیل نکړي. دوی وای چې کچېری بیا هم معاصران په پوهنتون کې د استادانو لخوا لداسې بحثونو سره مخ کیږي نو شکایت دی وکړي. دوستانو تر دې مخکې چې خبره رسمي شکایت کولو ته ورسیږي، دوه نورې لارې هم شته چې معاصران په خپل ټولګي کې د مضر سیاسي بحثونو مخه نیولې شي. کومې لارې؟ ښاغلی نجیب صبوري راته وایي.
کله چې استاد د موضوع نه ووزي، شاګردان باید خپل داسې یو سوال واچوي چې د درس مربوطي برته په خپل لار راولي. فرزند دغه درس ته ورکول لغې ما سوال ده، دغه یوه لاره ده. بله لاره دا ده که فرزند ډېر د موضوع جدي ووسي، بکیږي چې نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرزند موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو کې نور موضوعات رامنځته کړي دي. فرزند استاد وپوهوي چې د شاګردانو عکس العمل ایتاسو په دغه بحث کې منفي وه، که تاسو وکولای سئ چې دا خپل د درس طریقه لک بدله کړئ، دغه یې بله لار ده. بله لار ایدا ده چې شاګردان کولای سئ ادارې ته لاړ سي او رسما د استاد نه شکایت وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع ډیره په سمه توګه کېدای سي چې حل سي.
کاش هغه استادان چې په ټولګي کې د درس پر ځای اضافي سیاسي او نور بحثونه کوي، د لغمان د دغه اوسیدونکو ځوان شوکت علي د زړه درد حس کړي چې د همداسې استادانو لقبلې درس پرې خود کنه، نو د خو غختل چې انجینر شي.
استادان چې براغنل سم ته دوی به موږ د دې کیسې را وخت چې موږ فکر بل طرف ته لاړو. بعض استادان دي خدای دې جوړ لري ودانه دي اوسې ډیر ته خوشاله، او بعض استادان دي چې موږ د زړه تور کړای دي په دې خبرو سره. کی میو چې درس یو امروره تحصیل وکم، خپل مې روره انجینری سره شوکم، غواړم د خپل مشران نه چې خسته تکړه استادان لایق نظم دیسپلین دا په ځای کې باز موږ نه خو پات شو چې اند نسل او اولاد سنتي ورته بزاد خپل مشران نه غواړم.
د شوکت علي په څیر ګڼ ځوانان وی چې د خپل خونځي یا د پوهنتون د هغې فضا لکبل چې د علم پر ځای په اضافي بې ځایه او مضر بحثونو ککړ شوې زړه توري شوي وي. همزولو نننې تاندې څنګ رانغاړو د خبرونه پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandesang. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس هم موندل شي pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ: shafaqn@rferl.org. علامه مل
آزادی رادیو لوونه ترو.
زما جانوی ویلا